سلامونه او ستوري مسجد مشال ریډیو په دې خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ کلی کوم هله دا چې روغ جوړ او خوشاله بایست د بلوچستان سیاسي ګوندونو د سپتمبر پر 8 نیټه په ټولو صوبو کې احتجاج اعلان کړی دی. د باجوړ جرګه به د اتوار پر ورځ بیا سره کښېني او د حالاتو جاج په اخلي.
جنډا خو زمونږ هم دغه یو جنډا ده کوم چې د امن جنډا ده. یو حکومت په خپل خاور باندې ریټ اپ د ګورنمنت قائم کی او موږ ته د امن او امان راکړي.
په خبر پښتو کې یو نامه دولتي ادارې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره په پټیو کې د اوبو سنسر لګولو فیصله کړې ده.
او زمیدار تلته کې لایټ لګیدلې هغه ته پته ولګی چې دې ټایم کې تاسو فصل ته د اوبو ضرورت کونیشتا. نو دا چې موږ ګورو نو اوسطن تقریبا موږ ایته دوه درې او بخور چې دغه بچي
په افغانستان په کونړ کې دراغلي زلزلې لوجي دا سي ډېر مرمنې دي چې به سرپرست پاته سوي دي.
د کورنۍ اتکتنه مې لاسه ورکړې نه یم پوه شوې چې دلته چا راوړي. نو په واځه لرم او نو د کورنۍ سرپرست
نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسم د خبرونی د پال ریپورت د بلوچستان درې سیاسي ګوندونو د سپتمبر پر 8 نیټه په صوبه کې د احتجاج اعلان کړی دی. دا اعلان عوامي نیشنل پارټي، پښتونخوا ملي پارټي او د بلوچستان نیشنل ګوند د خبري غونډې پر مهال کړی. محمود خان اڅکزي وویل چې احتجاج د بي ان پي تر جلسې وروسته د سوي بریټ پر ضد کوي چې پکې 15 کسان وژل شوي ول. نور تفصيل له کوټي ایوب ترن راکوي.
نوموړي د خبره د ستمبر په څلورم نیټه په کوټ کې وای و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه. پر دې مهال د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان څخه ترڅنګ ځینې نور سیاسي مشران هم ناست وو. د دې خبري کانفرنس پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان څخه زیاته کړه چې د 2 ستمبر د پیښ په ضد دوی و پرمن احتجاج کول ته اړ شوي دي. په دې ترڅ کې نوموړي 13 ورځ د سیاسي جماعتو د غونډې د پریکړو په اړه وویل.
فیصله یې وواه چې 8 تاریخ کو ساری صوبې می پر امن عوامي احتجاج هوګا.
فیصله دا سوی ده چې په اتم تاریخ به په ټولو صوبو کې پرامن احتجاج کیږي ځکه چې پر موږ برید سوی دی. د دې برید په ضد به احتجاج کوو او په پیښه کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره به یووالی ښکاره کوو. زه د ټولو سیاسي او مذهبي جماعتو څخه غوښتنه کوم چې د اتم ستمبر په احتجاج کې زموږ سره ګډون وکړي او د بلوڅو او پښتنو د هر کوس باید یو کس راووزي. هغه ورځ به ټوله ټرافیک بند وي. امکان ولري د اورګاډو مخنیوي به وکړي او جازو والا ته هم دا وایو چې دا تن تاریخ لپاره د ټکټونه نه پلوري.
ټرینې بند کړې ممکن هم ته جازو والو چې به یا تاریخ کوی ټکټ نه کټای.
د خبري کانفرنس په خپلوینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل اول چې په بلوچستان کې د امنیت وضع دومره خراب شوی ده چې څوک نه دی محفوظه. د سریاب او پښته په اشاره کولو سره شاغری منګل زیاته کړه چې په دې پېښ کې محمود خان څخه اصغر خان څخه او زما په ګډون ځینې نور سیاسي مشران هم ادب کېدلای شو.
یہ جو نقصان ہوا ہے یہ صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کا نقصان نہیں یہ کارکن صرف
بلوچستان نیشنل ګوند غړي نو بلکې دا د ټولو بلوچستان غړي دي. دا ټول د بلوچستان شهیدان دي او ان شاء الله د دوی نه حق خون به ضایع کیږي نه
او ان کا خون نایک ان شاء الله تعالی رایګا نه جایږي.
پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان څخه زیاته کړه چې د پرله پسې د نامنۍ د پیښو څخه دا څرګندېږي لکه چې حکومت د ولس څخه نه بلکې د دې ځای د شتمنیو څخه دلچسپي لري.
الله نے ہمیں نعمتوں سے بیرمن زمین دھرتی عطا فرمائی ہے. پتہ نہیں اس کو ہم اپنی خوش قسمتی سمجھیں.
دای مشت د نعمتوں څخه ډکم ذکر کړه ده او معلومه نه ده چې دا زموږ خوش قسمتی ده یا بدبختی ځکه چې اوس د زموږ په غاړه د سمندر څخه نیولې بیا د دنیا جهان شتمنۍ خدای مشترک کړي دي. هغه زموږ په وینو لړلې مرګو یا مړو کې بدلېږي. د سیاسي مشرانو د خبرې د غوړسته کړې دي. کله چې د ستمبر په 2مه نیټه د کوټ په سریاب کې ولشواني لوبغاړي ته چیرمه هغه وخت یو ځان مرګ برید شوی وو، کله چې د بلوچ ملت پار مشر سردار عطاءالله مینګل د څلرم تلین په اړه یوه جلسه څه ګړېله مخه ختم شوې وه. دې جلسې ته د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمین محمود خان اڅکزي، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي په ګډون ځینې نورو مشرانو ویناوې کړې وې. پر دې پېښه باندې د حکومت بلوچستان لخوا په وار وار خواشنۍ څرګنده شوې ده، او د ستمبر په 3مه نېټه په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال سکتر امزه شفقات د یو خبري کانفرنس د لارې ویلي وو چې د خلکو د ځان او مال حفاظت کول د حکومت لویه ذمېداري ده. خو د نوموړي په خبره چې د یادې جلسې و منتظمینو ته په وار وار ویل شوي وو چې دوی دې خپله جلسه د ماښام څخه لمخه ختم کړي. د نوموړي په خبره چې د حکومت لخوا تر خپل وسه سخت امنیتي ګامونه پورته شوي وو چې له امله یو پولیس والا هم په یاده چاودنه کې وژل شوی دی. د یادونې وړ ده چې د ستمبر په 2مه نیټه د کوټ په سریاب کې د شاواني لوبغالي و مخ ته یو ځانمرګ برید وشو، کله چې د بلوچ ملت پاله مشر سردار عطاءالله مینګل د څلرم تلین په اړه جلسه ختمه شوه او زیاتره مشران د جلسې د ځای څخه وتلي وو. د دې ځانمرګ برید په نتیجه کې د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان وژل شوي او د 40 څخه زیات نور زخمیان شوي دي چې زیاتره د بلوچستان نېشنل ګوند غړي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
تاسو مشال ریډیو ری په کورم کې سنی مشرانو پر حکومت را کړی چې د وژل شوو مسافرانو د قاتلانو ضد دی اقدام وکړي. دا غوښتنه دوی پرون په صدک کې د خبرګونډې پر مهال تر هغې وروسته وکړه چې کله نامعلومه وسوالو پر یو ګاډي برید وکړ چې په کې شپږ کسان ووژل شول. وژل شوي ټول سنیان ول. هم په دې تړاو حکومت د شک پر اساس د محوري کلي د یو اوسیدونکي کور ړنګ کړی دی. تازه حال له طارق اورکزی اورو.
د کورمې سنیانو غوښتنه کړې چې په سیمه کې امنیت قائمولو په خاطر ژوبل شوو مسافرو د قاتلانو پر ضد د شوي کوهاټ معاهدې لاندې کاروایی دی وکړل شي. ځای مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی پر 3 ستمبر په صدک کې د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي په معاهده کې دا ذکر شوی چې په تخریبکاری کې ملوثانه زر تر زره د نیولو ترڅنګ کورونه به ړنګول کېږي، چې دا هر څه په عمل کې د راوستلو لپاره تر راتلونکي اتوار رس پورې حکومت ته وخت ورکوي.
ماوري کلی کې هغه خلک ولي هغه خلک هغه ځایونه یې مسوک حکومت حقيقي مانو کې ذمہ دار دی. هغه خلک نه څنګه فقیر او غریب خلک دي. د سبب امن امن به بیا دا به بیا شول یو کې نشي. فوکا په دې باندې عمل ونه شو او اچل ونه خستل شو. د کوهات د مری موعدې لاندې د 11 نمبر شپ مطابق عمل ونه شو. د یو پسټو څو بیا د لیار محفوظه کسې نه
په کوزه کورما کې پر 3 ستمبر لا دړدړ سیمه د سده پلو روان د مهوره احمد خان کلی پر سیمه د سنی مسافرو پر گاڑی وسلوال برج شوه وو چې په کې شپک تنان عام وګړي وشل شوی ول. که څه هم د یاد پیښې اف آی آر پر نامعلومو کسانو شوی، خو د زیړان سیمې سید رضا حسین فخری مشال رډیو ته پر 4 ستمبر ویلي چې د پیښې په تړاو یې په مهوره کې موجود د سید تجمل حسین کور د شبي امن معاهده لاندې لنکړه.
پولیس وو ورسره آرمی وو ایف سی وو ورسره نورو او انجمن تحریک وغیرہ مو ټول مشران ټول مشران سره وو. لوور میډل د حکومت مشران دی هغه سره وو او بالکل ټیک ټاک چې کور براستینګ سره هغه تا ورنګ کړو او مو دی باندې اس کې سم ته پردې بنچو. کله چې پردې مو شروع کی بیا وو امن څنګه بحال کیږي.
د پیرکای موسیدون کې او مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته وای په سیمه کې ذاتی دښمنیانشتا. خود یو کس په سر په گاڑی کې ناس د ټول مسافرو قتلولو د غنوړه اقدام د سیمې امنیت ته خطر پیدا کړي.
نو کدی خلاف اکشن ونه خسته شو نو دسی یو کس سره بده سنیونو دنیا شي غونو سره بده دي. نو بیا به یو په سر باندې پلین کوچونو کې ډیر خال مړکیږي په ډابو کې بخال مړکیږي شخصي بدی وا بدی د غور وکړل شي.
په کورما کې پر مختلفو شخړو د شویو جګړو او پر مسافرو تر بریدونو په شیا سنی مشرانو ترمن د جنوري پر اولنی نیټه د کوهارت پر علاقہ یا معاهده شوه چې پکې دواړو فریقینو د سیمه امنیت قائمولو په کارونو کې د حکومت مرسته کولو په شمول 14 مختلف نکات منلي. په پړچنار کې موجود د شیاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیا یو مشر عنایت علی توری وای یقینا تر سختو کوششونو پس د سیمه امنیت بحال شوی وو، خو چند عناصرو یو ځل بیا دا خراب کړی چې داسې هغوی نه یوازې د سنیانو دښمنان دي بلکې دوی سره هم بد کړی.
او دا خبره یادی سسامه کول غوړو چې دغه علاقې کې څنګه تدوی تڼی دي، یو سیر تا دی بل سیر تا تڼا دی، نه حکومت یو سیتواسي مداري جوړیږي په کور دی صدا کسان او ارچی دوه تڼو مانځ یو وردوت کوي او تونه بیا پټ دی مخیل څه دو ساره پټ کې دای نه شي، او نه حکومت یې مو اپیل دی چې تخپل تڼو والا او نه پښتنه وکه چې توسې دوه تڼو مانځ کې داسې وردوت کیږي ته چیته وي.
بل خوا په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم پر سنې خپور شي مشال لډیو ته پر 14 ستمبر ویلي په سیمه کې تر یاد پیښې پس پیل شوي لټوني عملیات لا هم روان دي چې پکې تر اوسه 45 مشکوک کسان یې په خپل حراست کې خستي. چارواکي وایي د پیښې په اړه تحقیقات روان کړي او غواړي چې زرته زره اصل مجرمان یې د قانون منګولو ته وروسپاري. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریڈیو ری خبری گڑی دا ز عبدالحی کاکڑے ما او اسم جو بنو تھا زمر ہمکار عمر وزیر سره د ټلیفون پر لاین دی. خبر دا چې نن په کرک کې پر پولیسو برید شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوي. په برید کې یو تڼیدار او دوه سپایان دي. تر اوسه هیڅ چا د حملې ذمہواري نه ده منلې. عمر دراز خان، تاسو ارکلی وای او که مهرباني وکړئ د دې پیښې تفصیل راکړئ.
مننه عبدالحی، بالکل د کرک بانډا د اوتشا چې کومه سیمه ده داغه تڼې سچو عمر نواز او داغه سره چې نور پولیس سرتیری دي د پولیسو په وینا چې پرون د شپې نه وخته دوی هلته پر گشت باندې وو په سیمه کې چې پولیس څنګه د شپې گشت کوي د مختلفو د وارداتو د مخنیوي لپاره. نو دغه مهال پولیس وایي چې وسلوال چې هغه په موټر سایکل باندې سپاره وو نو په هغه باندې برید وکړو. په ګاډي کې دننه ایس ایچ او په خپل چې عمر نواز نوم یې دی، دا بانډا د اوچا تانه ایس ایچ او دی، او دا احمدی بانډا سیمه کې په دوی باندې دا برید شوی او ورسره دوه نور پولیس سرتیری د درې وړای په موقع باندې وژلې دي. پولیس وایي چې وسلوال د پیخې وروسته شپه بیا تشتیدلې دي، خو پولیس او د لټون عملیات پیل کړي دي. دا نه معلومه زیاتې مقدمه درج کړي ده. او عبدالحی دلته به یادونه دا وکم چې دا په کرک کې دا لومړی ځل نه دی، بلکې د دې ورځ وړاندې په پنو کې د سپتمبر په دویمه دلته د اف سی پر کلا باندې سحر وختي ځانمرګي پریت وشو چې د ډی ای جی پنو سجاد خان په وینا پینځه بیا نور وسلوال د ځانمر کې برید پس دغه کلا ته دن نشول. 12 غنټې هلته بیا مقابله یا جنگ جاری و چې دغه ورسته شپږ وړه دغه وسلوال ووژل شول او شپږ امنیتي سرتیری چې پاغي کې یو فوزی او پینځه اف سی ال کاران واغه هم ووژل شول او نو نس نور جو بل شول. دا غیر وړاندې په میرلی کې هم ورته ډول په پولیسو باندې برید شوی و چې یو پولیس یې وژل او دوه وسلوال یې وژل.
مننه عمر وزیر، تاسو چې تفصیل هم راکړئ شو وخت ورته غواړو. اوریدونکو، زو بیا باجوړ ته باجوړ کې بیا سیاسي او قبایلي مشران د اتوار پر ورځ سره جرګه کیږي او په دې سیمه کې به د وسلوالو ضد روانو عملیاتو جاج اخلي. تر دې وړاندې د سپتمبر پر درېم هم دوی جرګه کړې و چې په کې له حکومت غوښتنه کړې چې د عملیات پر مهال د ولسي وګړو له وژنو ډډه وشي. په باجوړ کې د وسلوالو ضد عملیات پر مهال 100,000 کسان به کور سوي. د پرونی جرګې په اړه شانواز درګزي د جرګې لوی وغړي اخونزاده چټان سرمرکه کړې او په سر کې د هغوی غوښتنې پوښتلې دي.
ایجنډا خو زمونږ هم دغه یو ایجنډا ده، کوم چې د امن ایجنډا ده. یو حکومت په خپل خاوره باندې ریټ اپ دی ګورنمنت قائم کی او موږ ته د امن او امان راکړي. دوی مدا چې زمونږه ای ڈی پیز راوتلی دی وغه ډیر په بد حال باندې دي. دا غوی هیڅ پرسانې حال نشته دی. نو دا غوی چې کوم ضرورت یو کوم دغه دی شغه د حکومت مخې وړاندې تکیدو چې باید د خلکو ته د مشکلات کی او دا مشکلات چې کوم دی دا حل کړي. بل دا چې آپریشن باندې زمنګ بالا ته حفظات دي، زمنګ سویلین خلک چې کوم دي هغه پکې شهیدان کیږي. نو انتظامیه سره دا خبره کول چې دا یقیني جوړ کړي چې کوم اپریشن تاسو روان کړی دی چې په دې کې به نور سویلین خلک زمونږ چې کوم دی دا به نه شهیدان کیږي او بیا چې زمونږ په دې خبرو باندې عمل درآمد نه کیږي نو د دې لپاره نه به ګورو چې څه لاره اختیار کړو ځکه چې عوامو سره خو نور څه لاره نشته دی عوامو سره خو واحده نه لار چې کوم دغه د احتجاج ده
تاسو خبره وکړه چې په دغه کې سویلین خلک یا سویلین آبادۍ چې کومې دي نو هغه پکې هدف کیږي او داسې شوي هم دي خدای نه وړاندې حکومت خو دلته اعلان هم کړی او کمشتري انتظامی هم ورته داسې بار بار اعلامیې جاری کړي چې تاسو کلی خالی کړئ د پاره د دې چې هلته عسکري او هدفي عملیات وشي
دا کومه واقعیت چې کوم ځینو کې کیږي دا غځې نه دي چې د حکومت ورته نه دی ویلي چې تاسو د دې ځینو نه وځي خالی کی خدا اس منگا واقعات کی سویلین کی پہاغ جینو کی لکه مثال په تور باندې بل ورس په لغړی کې واقعات وشو
جی
نو لغړی حکومت نه دی ویلی چې تاسو دا جینه خالی کی کم کلو کې چې دی وینا کلی دا غې نه خلک راوتلی دی او په غې کې د وسه پوری په سویلین سره څه واقعا نه ده شوی دا اوس چې کوم واقعیت روان دي نو دا په هغه ځینو کې روان دي په کوم ځای کې چې دی سویلین نشتلی نه دی او ته نه دی ویلی چې تاسو وځي دا غې به وجود هم چې کوم دی نو هغه واقعیت کیږي
بل دغه یو خبره هم دا وشو چې جزوی مذاکرات شوی دي خو یو با اختیار او غټه جرګه جوړول پکار دي نه جزوی مذاکرات تاسو په نظر باندې سمانه او بل غټه جرګه هغه به دا سی ویل چې ګنې غټه جرګه کې د افغانستان کې ملت د خلکو سره خبرو کې چې کوم دی واکمن دي یا دلته پاکستان کې چې کوم واکمن دی هغه سره نو دغه شانته جرګي تاسو تیر وختونو کې کوم تاسو په خپل هم تیر افغانستان ته داسې و جرګه کې داسې ولسی جرګي څومره با اختیار وي هغه په دوه حکومتونو باندې کې د افغانستان کې د پاکستان دي تاسو آیا فشار پر راوړی شي او هغه جرګي آیا تاسو وی چې ګندګي خبره ومنل شي
منګه چې تلی و هغه منګه جرګي له نو تلی متاو ستپاته د منګه چې د دې نه پز حمید سی بلیګلو
جی
نو منګه دا خبره کړې و چې منګه په اکتوبر کې مذاکرات شروع کړې دي
جی
او منګه ټول خبرې ختمې کړې دي او ټول هرڅ چې کوم دی هغه شوې دي تاسو سره پلاشي او هغه خلک دی عزت په طریقه باندې راوړوي
جی
خو به چې موږ حالت لاړو نو به حالات هغه شانته نو بالکل ته حقیقت وي چې مذاکرات د جرګه ته وایي چې هغه په لاس اختیاري هغه زور وري
جی
هغه نه د پلیټینو یې راکېږي چې کله موږ د دې جرګې خبره ونه منو نو موږ ته به دا نقصانات راورسیږي
جی
خدا خو دوانه تخاطر خلک دي د دې په منځ کې جرګې مرګې نه کیږي منګه دا خبره کوم چې دا خبره تاسو د افغانستان د حکومت سره او مذاکرات په زیر باندې حل کړي
نو دا به څوک حل کوي تاسو په نظر باندې ریاست به حل کوي کې جرګه به حل کوي
ریاست به حل کوي جرګه دا شرط حل کول شي جرګې سره څه اختیار دي جرګه کو پر کو خبره وو چې واغه سبا د پاکستان ریاست نه مننه نو موږ به پاره باندې شو کو یا د افغانستان ریاست نه مننه نو موږ سره کم داسې راغلي چې هغه یې به جرمانه او فلو یا به سره سره وو کو نو موږ دا خبره کو چې حکومت ته مذاکرات
چې په هغه الته وې شو چې راو باجول کې د اولی ورځ نه چې سمره مړي شي ودي کاغه صاحب لکه 2003 نه ووم نه په دې ترګري کې راغې قاتلین دوه سپور سو گرفتار شي ویني دي تا دغه کې شاید د تور پرز باندې دا خبره مختره شي چې رګندغه کسانو ته دي شهدا او پیکج ورکړي شي یا
دا خو زمنګا زړه مطالبه دا چې را کوم کسان سویلی نو پات کېږي هغه ته د ماغه شان ته کې ورکړي شي څنګه چې سرکاري خلکو ته ورکړي کیږي خو د دې سره سره زمنګا مطالبه دا چې د 2000 کیسنا
جی
اتم خلک ټارګټ شوی دي نه معلوم خلکو ټارګټ کړي دي پاره کې زمنګا سېنېټر سیب دی پاره کې ریحان جیب دی پاره کې مولانا خان جیب دی دغه شانته نور ګڼ کسان دي نو دغه قاتلان دي ګریفتار کړي شو او هغه ته سزا ورکړي شي
هغه کلی چې کوم کلو ته اعلان هم نه دی کړی چې تاسو کلی خالی کړئ دا غي نه هم خلکو کړي شروع کړي دي نو دا خلک به چیرته دي لکه دغه به کول سی آبادی او توردی نو یو څوک به مستیو کې د 15 ورځې لپاره خداته دا به سمبالول مشکل نه وي
متاثر شي او هغه ته مشکلات دي چې کوم خلک خپل کورونه کې ناشتي هغه ته مشکلات دي خلک ځکه نو راوته چې دیو په هغه جینو باندې کم جینو ته چې دیو خبر نو ورکړل چې تاسو زه یې منځ ته دې اپریشن کو
جی
په هغه ځای باندې ګولې ولګې دي پته نه لګي چې طالبانو د طرفه ولګې دي د سرکار د طرفه ولګې دي په هغه جینو باندې دوه حمله وشولې دا پتن نه لګي سرکار وای چې دا طالبانو سره روان دی غوي وټلی طالبان وای چې دا سرکار کوي خو د خلکو نقصانات وشو او تکلیف خو ټول ما جوړته دی ځکه چې کم خلک راوتلي دي هغه خلکو سره په کورونو کې دي ته خپل اندازه ولګوه چې چا سره اته کسان لس کسان فیملی کې راشي او هغه د هغه په کور کې کینی یوه ورځ نه دوه ورځ نه هفته نه میاشت نه خلکو ته به څومره تکلیف وي
بالکل
دویمه خبره دا چې زمونږ کوم خلک راوتلی دي نو هغه زمونږ په سکولونو کالجونو کې هغوی ته پناه ورکړی شوې ده زمنګ سکولونه بندې زمنګ د ماشومانو د تعلیم چې کوم دی نو هغه ډېر لوی نقصان روان دی نو تجارت هم زمنګ بالکل په ځای باندې ناشته
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
په خیبر پښتونخوا کې دکانداران وایي چې په پنجاب کې د سیلابونو وروسته خوراکي شان ډیر ګران شوی دی. رپورټونه وایي چې پنجاب د پاکستان اته 80% برخه خوراک پیدا کوي او سش کال 80% وریجې او 30% غنی سیلابونه خراب کړي دي. دکانداران دا هم ویل د خوراکي شان قیمتونه په ځای ولاړ نه دي بلکې هر ورځ ګراني شي. په دې اړه زموږ همکار شانواز ترکسي د خیبر پښتونخوا د کروندګرو اتحادې مشر محمد علي ډګروال سره مرکه کړې او په سر کې د ګراني پاړه پښتنه کړې ده.
د خوراک په مسله کې مطلب دا دی چې وخت کې ډېر ګراني راتلون کې ده. د غنمو ریټ خو د اوس نه ځنګل ما تر دې هدا پورې ورېدلې چې 5000 تر رسي لکه چې بلا غنمونه مطلب دا خلکو سٹور کړي او په پنجاب کې غنم اکثر د اوپن ایریا کې مطلب دا خلک سٹاک کوي چې اغستي نو سیلابونه راغلي ویني لازم خبره ده چې د فوډ مسلې به پیدا کیږي او ریټونه بلا دې من دې سره دنګ
مطلب زمونږ 100% خوراکي شین به پنجاب راځي د سوبیته
نو زمونږ خو ډیر کافی خوراکونه کاغذ دریږي په شکل کې لري کاغذ د غنمو په شکل کې دی کاغذ مطلب دا لري د مینا د سبزیات په شکل کې لري چې داږي سبزیات زمونږ نه مخ کې راځي کنه د پنجاب او د سن نو دا سيزونه مطلب دا لري چې متاثر شي نو مطلب دا لري د بال لري ګراني کې او مطلب دا لري موږ ته ولاغه ډېر لوی مشکلات دي
دو دغه سره موږ کدا وګورو دغه سن کې مې وکتل پرونل ته باغونه د مونږ ډېر خراب شوی دی په دې باغونه نګرو جنوبي پنجاب کې هم
هغه کوم مطلب دا لري د باغ په شکل کې لري کغه د سبزياتو په شکل کې لري نو هغه الډي مطلب دې سیلاب د ټول ميداني علاقه را او په دې کې ملای د هر ډیسټریکټ خپل خپل سيزونه دي مطلب دا لري جره نو غا دې سره متاثر شي ویل لازم
په تیر ورو دوه دریو کالو کې کومګه وګورو نو د پاکستان حکومت د غنمو امدادي قیمت سپورت پرایس چې کوم د غنمو مقرره او خلکو غنم اسیم بیا کم وکړل و چې غنم کم مو تقریبا 15% تیر ورو کې ما یو سروې کتلې و 15% خلکو غنم کم کړل دي او چې بیا په لاره سیلاب هم راغی غنم
ډېر کم دي خوراک مسلې پیدا کیږي
داسې بنو چې موږ به بهر راغوړو هغه ګران قیمت په ډالرو کې به راغوړو
بل خبره دا راځي تاسو دې ته سوچو کې چې پرون د چینی بارو لګل امپورټ ایکسپورټ کړه
جی
ها او एकदम بیا چې د چینی بحران پیدا شو نزار یان په دې مجد سټټیسټیک د سوق جوړې په دې مارو دو مارکیټ کې چې دې ته صحیح معلومات ولې نه چې چینی بار لګي او بیا एकदम لابل پسل نه درغله د چینی بحران پیدا کیږي ها نه دا ټول کړه دا وای په لندو لفظو کې کنه نو مل دا ټول د مافیا کردارونه دا ټول ملک او د ولس کې کنه نه دا مافیا یړغه مال کړي ری کغه د اګریکلچر سېکټر کې د شوګر مافیا را کغه کارټن مافیا را کغه دلته مطلب دا لري چې نه د ټوبیکو مافیا را نه دا ټول ولس چې نه دی یړغه مال کړي ری تر کې دی د لاس متاثر دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه تر اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
چپر
سینا دی زنگوی پمینا مینا و دی غاڑی غاڑی لونگی نا و دی غاڑی
تاسو مشال ریډوري او د خبرونی دوه مینې مای تراغلیو او خبرونه ته دوام ورکو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل پولندي سیال کارول نوراکی ته وویل چې امریکا چمتو ده چې په دغه هیواد کې خپل پوځي شتون ګڼ کړي. پولند د مرکزی یورپ د هغو هیوادونو څخه دی چې د ناتو ختیځ جوړوي او ورسا د روسي اقدامات له نشته ساري. پولند د روس په وړاندې د یوکرین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ورسا له اوږدې مودې راهیسې په پولند کې د امریکا د پوځي شتون د زیاتوالي غوښتنه کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د ولړ مراسمو په ترڅ کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا اف 14 جنگي الوتکې د پاسه ګرځېدلې د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیر میاشت په یو هوایي سانحه کې مړ شو. ټرمپ د پښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې پولند کې د حمل تفریق دی مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه چې که پولند وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ټرمپ وویل موږ هیڅکله پولند څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر هم نه دی کړی او زیاته کړه موږ په خپل ټول توان پولند سره یو او خپل ځان دفاع کې به موږ پولند سره مرسته وکړو. ورسا له اوږدې مودې راهیسې په پولند کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. متحدو ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په جرمني، ایټالیا، هسپانیا، هالند او نورو اروپایي هیوادونو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې پیل کې هدف په اروپا باندې د شوروي د یرغل مخنیوي و. په پولند کې د امریکا د میشتو ځواکونو لومړنۍ پلټنې په دغه هیواد کې د دایمي حضور په پار د 2023 کال د مارچ په میاشت کې دغه هیواد ته ورسېدې. اټکل کېږي چې شاوخوا 8000 امریکایي عسکر او ځینې په دوراني توګه اوس مهال پولند کې ځای پر ځای دي. د پولند ولسمشر کارول نوراکی وویل دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پولند د بهرنیو سرتیرو کوربتوب ته خوشاله دی. نوراکی چې د متحدو ایالاتو د ولسمشر یو مشهور مینوال دی، ترامپ سره له خبرو اترو وروسته وویل چې دواړو ولسمشرانو د سرتیرو د کچې د لوړولو په اړه خبرې کړې او زیاته کړه چې ترامپ د پولند امنیت په کلکه تضمین کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د پولند بهرنیو چارو وزیر رادوسلاو سیکورسکی هم خبریالانو ته ویلي وو چې د دواړو ولسمشرانو د ځانګړو اړیکو بریالیتوب به دا وي چې متحد ایالات پولند کې خپل حضور ګڼ کړي. ترامپ په تکرار ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ناهیلي شوی دی او ګواښ کړی دی که چیرې پوتین په اوکراین کې جګړه ونه دروي نو په مسکو به بندیزونه او تعرفې ولګوي. ترامپ په خپلو تازه څرګندونو کې خبریالانو ته وویل زه ولسمشر پوتین ته هیڅ پیغام نه لرم، هغه پوهیږي چې د ما دریت څه دی او هغه په یو ډول نه یو ډول پریکړه وکړي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
او سم د افغانستان د زلزلې په اړه د ملګرو ملتونو د بیا میشتیدنې پروګرام یون هابیټیټ ویلي چې ختیځو ولایتونو کې له زلزلې وروسته بیړنۍ مرستې روانې دي، خو ټینګار کوي چې د مرستو ترڅنګ باید زر تر زره د زلزلې په وړاندې د مقامو کورونا او د جوړولو او بیا رغونې کار هم پیل شي. د اګست پر 10 د سپتمبر د لومړۍ نیټې په منځ ځینې شپه زلزله سوې چې په کونړ کې د طالبان د حکومت د وایان سبی الله مجاهد په وینا د وجود څو کسانو شمېر 411 ته پورته سوی دی. حکومت د وایان سبی الله مجاهد په خبره د وجود څو کسانو شمېر لکه څنګه چې 411 سره رسیدلی دی او دارنګه په زرګونو زخمیان دي. تفصیل په دې رپورت کې.
طالب چارواکی وایي په کونړ کې لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري. د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته ویلي که څه هم په ډیرو سیمو کې دا عملیات پای ته رسیدونکي دي، خو په خبره یې د ځینو درو په لورو پرتو بانډو او سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له امله پکې د ژغورنې عملیات سخت لا هم د قربانیانو لټون دوام لري.
نو دغه یو څنګه سم مخیل چې سرکونه خراب شوی دي او هغه ځایونه چې خلک اوس هم صنعت د خاورو لاندې دي هغه ته رسیدو د خلکو ډېره ګرانه ده. 5 ساعته 6 ساعته پیدا مزه دي.
د ریختر په کچه 6.1 درجه دی زلزلې د اګست په 1 د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخ مرګ ژوبله واړوله. په کونړ کې د زلزلې او شمیر قربانیان وایي لای هم د کورنۍ ځینې غړي ورکتي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دې ولایت د غازی آباد ولسوالۍ یو زیانمن شوی میر محمد ازادي رادیو ته وویل د کورنۍ اته غړي مړ شوی او لای هم دوه ماشومان تر خاورو لاندې دي.
اوس دوه ماشومان اوس هم ډوب دي، شهیدان ډوب دي. اوس پر لا کومه پته مونږ نه ده کومه مرسته مو څه کیږي ورو راځوي کنه ګندې شنو جوړ پراته نو اوس ته دا قسم کوم چې ما پرون ماسپخي مې ډوډۍ خوړل او به دا ما ډوډۍ نه خوړل مو دي چارواکو تم سری و دا څوک چې عوام را روان دي تم سری و شهرو را تاسو مې همدردي وګم.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکو خان محمد چې دی هم په زلزلہ کې سخت زیانمن شوی وای خلک پر اخم رستو ته اړ دي.
یو ځای روغ پاتې نه دي او ټول کورونا اړنګ شوی دي او اوس هم زمونږ زخمیان او مړي په خاورو لاندې پراته دي. نو زمونږ سره په دې کې پوره همکاري وکي، هم مونږ ته مواد غذایی د دې اشد ضرورت دی ځکه چې خلک ټول په دې پټو کې پراته دي، کورونا یې اړنګ شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له زلزلہ ځپلو سره د 100 میلیون افغانۍ د مرستې اعلان کړی، خو زلزلہ ځپلي وایي سرپناه نه لري او خوراکي مواد هم ورته په سختۍ رسیږي. په همدې حال کې د ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي په کونړ کې د زلزلې له امله ناورین رامنځته شوی او ماشومان بیړنۍ خوړو اوبو او سرپناه ته جدي اړتیا لري. دغه سازمان د سپتمبر په 2 په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې د زلزلې له امله د پاکو اوبو سرچینې ګډې وډې شوې او په زیانمنو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف او ویلي د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او کاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي د زلزلې له امله د 0500 ترمن څاروي او 1500 هکتاره کروندې له منځه تللي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار په یو بیان کې وویل چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کړلي لمنځه وړي او دا مهال ګڼ شمیر کسان له سرپناه پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندویه بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د ښوونځیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دریم مرګونی زلزله ده چې په پراخه کچه مرګ ژوب لاړوي. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان وژلي. ولدې وړاندې د 2023 کال د جون په میاشت کې یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا، خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیان ولسوالیو کې او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې په زرګونه کورونه ویجاړ شول او لامل یې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي وو.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلې مېرمنې وایي بې کورنۍ سوي او بې سرپرسته پاتې دي، نه پوهېږي څه وکړي او چیرې ولاړې سي. په کونړ کې په زلزله ځپلو زرګونو ټپیانو کې داسې مېرمنې شته چې بې کورنۍ سوي او یوازې پاتې دي. د یک شنبې په ورځ د شپې ناوخته د ریکټر په کچه 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو کې په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درنه ځاني او مالي زیان اړولی دي. تفصیل په دې بل رپورټ کې.
په کونړ کې په زلزله ځپلو زرګونو ټپیانو کې داسې مېرمنې هم شته چې بې کورنۍ شوي او یوازې پاتې دي.
د کورنۍ اته تنه مې له لاسه ورکړې، نه یې پوه شوي چې دلته چا راوړي، نه په یوازې لرم او نه د کورنۍ سرپرست.
سوله نومیږي. دې ته سپتمبر په 3 له روغتونه ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې له دې سایه تر وتلو وروسته چیرې ولاړه شي او څنګه وکړي. نوموړې زیاته کړه،
خزینه ډاکټران هم نه داسې ځایونه مې خوږ دي چې نارینه ته مې نشو ښودلی. اوس دلته زما علاج کېږي. د چا چې ټوله کورنۍ له منځه تللي وي هغه د مشکلاتو به څه ووایم. هلته مې کورنۍ وو، مالونه وو، اوس یوازې حیرانه یم چې چېرته لاړه شم. دلته یو 4000 روپۍ را کړي دي، خو نه پوهېږم چې څه پرې وکړم او څه شی پرې واخلم. آن هېڅ پرې وازې نه لرم چې لاړ شي او زما څه ضرورت یې درمال راته راوړي.
د رضاکارانو په وینا په کونړ کې ګڼې ټپي ښځې له پایواز پرته روغتونونو ته انتقال شوې دي. نثار احمد احمدي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د رضاکار په توګه کار کوي ازادي راډیو ته وویل
خزو مشکلات ډیر زیاتو په شف خانو کې چې موږ لړو اکثره د سې خزي وی چې هغه بيخي په وازي نه لرل، مطلب د اولس او یا دولتي چارواکي سې هټمون ساحه ته رسیدلې چې کتلې ده سیاسره د ناروغه د اړتیا لري درملو ته اما غزه نه راجګ کړلو سې تامې تر سوال اوس په سیمه تامه کې پرته ده نو سوکا ته پیژنې نه دغه په واز لري او که یو څوک خو چې ځفلانی کلی ماغه کلی ټول د منځ ته لې مونږ نه پویږو چې دا د دې د سرپرست څنګه پیدا کوو.
د یکشنبه د اګست یو دېرشمې د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه زیانونه او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په کونړ کې 1,425 کسان مړ شوي او لږ تر لږه 3,394 تنه ټپیان شوي دي. د ده په وینا 5,412 کورونه هم ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې د ژغورنې د یوې ډلې غړي ډاکټره فوزیه نعیم چې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ ډیوه ګل سیمې ته تللې هلته وضعیت کړکېچن بولي، د ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې ټیمونه خلکو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د څښاک اوبه، جوس، کیک، صابون، شامپو، مخپاک، چپلقې، څراغونه او نور لومړني توکي ورکړي، خو ټینګار کوي چې د ښځو او ماشومانو بیړنۍ اړتیا خیمو او سرپناه ته ده.
اوسني حالاتو کې ښځې او ماشومان سرپناه او امن ځای ته ضرورت لري چې د طبیعي حوادثو په امان کې وي، په دې چې دوی خپل سرپرستان ته لاس ورکړی دي. تیزې کې خو ښکاره خبره ده چې ضرورتونه ډېر زیات ده، لکه خوراک، څښاک، یعنی د اوبو کمبود شته، ضرورتونه ډېر زیات ده. خو موږ چې ارزیابي وکړل هم لیده شلتر یا خیمې ته ډېر زیات ضرورت لري، په دې چې اکثره کورونه ننیدلی ده او کوم یو چې پاتې ده هغه هم د اوسېدو نه ده.
کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست د پلان او همغږي مدیر موسا نورزی هم وایي چې د څوکۍ ولسوالۍ ځینو سیمو ته تر اوسه هیڅ مرسته نه ده رسېدلې او خلک له سرپناه پرته ژوند کوي. هغه وویل
په شمال ساحه کې او په سپیرکۍ باندې کې
د ملګرو ملتونو د بیا میشتیدنې پروګرام یا یو ان هبیتات ویلي چې ختیځو ولایتونو کې له زلزلې وروسته بیړنۍ مرستې روانې دي، خو ټینګار کوي چې د مرستو تر څنګ باید ژر تر ژره د زلزلې په وړاندې د مقاومو کورونو د جوړولو او بیا رغونې کار هم پیل شي. دغه ادارې د سپتمبر په 3 په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې له دایمي سرپناه پرته به زیانمنې شوې کورنۍ په ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، ډېر عمر لرونکي او دغه راز معلولیت لرونکي کسان په راروان جمعې کې له سختو ستونزو سره مخ شي او له ټولو مرسته کوونکو یې غوښتي چې د بیا رغونې او اړینو اړتیاو په پوره کولو کې بیړنۍ همکاري وکړي.
د مشال ریډیو واتساپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په برجنوب وزیرستان کې د ماین په چاودنو کې ټپي شوي کسان غوښتنه کوي چې حکومت یې ورسره کړې ژمنې پوره کړي. دوی په وینا نه یوازې علاج پیسې نه لري، بلکې په عام ژوند کې هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی په خبره حکومتي چارواکو په وار وار د مالي مرستو اعلانونه ورته کړي خو پوره کوي نه. بل پلو د سیمې پارلماني استازي وایي دوی باور ورکوي چې ټول معذوره سو کسانو ته به اعلان شوي مرستې رسېږي. د دوی په خبره حکومت داسې کسان ګمارلی دي چې ټول ټپي سو کسانو نمونه په کره توګه راټول کړي او اړوند ادارو ته وسپاري. جنوبي وزیرستان یو لغو سیمه دی چې په پراخه توګه پکې ماین چاودنې کېږي. تفصیل د ازم الله همکار په دې رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع په ماین چودنه کې معذور شوي کسان مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت مالی مرستې نه ورسره کوي چې په وجه یې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د کوټکۍ سیمې اوسېدونکی کبیر مسجد ویایي
پدالیش نامینا نشته دایمش پرستانه او کله چیرادان امینا وی
ویلا نشتا دی کنه و دغه دی کس نشتا غارو نکړه لا چې د دوستنا مینا ویلا نشتا دی کنه په میزا کومه ته یې چیرې شکین کاسون پلان ماین شوراتی دی میش په مازور شراتین جوړ کړی دی سر ټیکټ هم جوړ کړی دی رته رشتار سره کچې نشتا دا په کج ملاو شو درا درې دلې نیم لا کاری په وی په دا باندې میز دا یو کاروبار واري کای څه کی چې می زندګی په تر دی
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع کښې په ماین چودن کښې معذور شوي کسانې مالی مرستې غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل آصف خان زیوتاوی چې د حکومت کوشش یې دی چې د ضلع د ځمکې نه ماینونه زر صفا کړي. سویلی وزیرستان پر ضلع کښې په ماین چودن کښې معذور شوي کسانې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې دوی ته مالی مرستې ورسولې د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې تر څنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
او سم یو ځانګړی رپورټ تر ازو. پاکستان کې تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه ولري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. حکومت وخت په وخت هڅه کړې چې په ټول ملک کې یو شان تعلیمي نظام راولي خو تر اوسه پکې بریالی شوی نه دی. د سرکاري سمیرو تر مخه په پاکستان کې څه د پاسه 3.3 میلیونه ماشومان په سرکاري سکولونو کې، له 6 میلیونه زیات په شخصي سکولونو کې او شاوخوا 4 میلیونه په دیني مدرسو کې زده کړې کوي. د درې مختلفو نظامونو په مختلفو اړخونو زموږ همکار منور شاه دا رپورټ جوړ کړی دی.
په هر ملک کې د روحانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي چې دا راز نوی نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په څیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د سانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې حق لوایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې حکومت لاندې دي هغه هم یو ځل پالیسي ده چې هغه د پاکستان نېشنل اډوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچي دي یو ښه سکولونه کې سبقونه ووایي نو دې دپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف قبل شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي نو هغه یې ځان له یو انډیپندنټ ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2020 او 21 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبا کې ټول 2018 سرکاري سکولونه دي چې په کې څه د پاسا سلويخ لکه هلکان او جنکې زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره PSRAY په دې صوبا کې لاسو تر یو لاسو زرو پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رېجستره شوي او په کې خواوشا شپږیش لکه ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنې پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې و چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغې پر رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نوموړی وایي
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې مونږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد د حالت را ورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدیدو علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډیر پام نه کوي چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډیره ذهني هماهنګي نه لري.
صرف په ډریس باندې او دغه شان په نورو دغه باندې په اسپیشل سیزون باندې زور ورکول په دې باندې په نصاب باندې او په شخصیت باندې هم زور ورکول پکار دي. ډېر سکولونو کې دا کېږي کم مضامین دي زیات تر دې یو طرف ته دی رښتین تلل شي چې انګریزي او انګریزي اردو والا چې کومه ډېر کتلي دي په ابزرویشن کې داري چې کوم پرایویټ سکولونو کې ماشومان سبق وایي هغه له اردو نه ورځي نو هغه په کار دی چې د اردو نه هم واقف وي د اسلامیت هم واقف وي اگر کا پړی کوي خو زور زیات تر امفسس چې کوم دی نو هغه په انګریزي باندې دی.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي. خودینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شو زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي. په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې ځینو هغه ډاکټرانو او انجینرانو دا شل شي جوړېدل هغه په کار دی چې دا شندی ډاکټرانو او انجینران جوړ شوی پایلټ جوړ شوی په آرمي کې تللی نورو ته دا شن کړه دا وځه کته دا شنی چې هغه صرف او صرف د مذهبي پرکټس لپاره فکر دی چې تلاوت وکړي حافظ شي یا چې دغه د سکول کې چې اپوینټمنټ کېږي نو هغه د استانیات یو استاد دی. د دې په دغه مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم ځینو هغه مخکې ځي او د ګورمنټ سکولونو والا ته اداره کولو ده او هغه آخر کې چې دولسم پاس کړي نو هغه بیا میډیکل ته هم پرې شي او هغه انجینیرنګ ته هم پرې شي او هغه استرانمي او هغه او سوشیالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې راشي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوی چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال لري تو ویل چې دوی په ځنو مدرسو کې د کونکو ته د عصري علوم او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 40 لک هلکان او نجونه زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر بزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د دریمانو دغه چې کوم ودی نو دا مرتب کوچی بای دریمانو چینل دی رواني خیر دی رواني خو بنیادی چې کوم دغه چې هغه ټول ته یکسا دغه چې کوم ودی مهیا شي د یو بل ادارو نه د ویزټس پکار دی چې یو بل ادارو ته لاړ شي بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنت انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی چې کوم پکار دی چې دا مضامین چې کوم دي نو دا وګوري چې کومې په کوم ځای کې دي.
نو موږ زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی ویونه د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغی.
دا خاموشی میں دا جانان سرا خبر کوی کلی ون توب دے دا ارمان سرا خبر کوی ستا تور زلفی خور اور بل پمخ دا اخ کو قطا د باران سرا خبر کوي کښنا پاوته بوته ګډو وډو پويشي کازم بولي بیا د ځان سرا خبر کوي پدا نرے نرے باران دے تک صبر کا ماہ